با برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري استنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. پر طالبانو د افغانستان د حکومت دا تور به چې اوس د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي څه ډول اغېز وکړي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ارګوی طالبانو د بریدونو تګلارې بدله کړې. په غزنی کې لا هم د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم، او په امریکا هند دولتنی امریکا کې د کورونا وایروس د بدلون مندل باندې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگی تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت یې نه اخلي. صدیقی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا تګلارې برید او انکار دی، او زیاته کړې ده چې وروستیو اونیو کې کابل کې هدفي وژنې طالبانو کړې دي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یو کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته ویلي د غغلو پرون د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یو کوره وړي وو. په کوم انځور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غاړکۍ او بنګلي ښکاري او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ یې په وړاندې مبارزه چټکه شوه. د کابل چارواکي او یو شمیر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچه تر یوې اندازې اوس راکمه شوې ده. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او 3% هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
خاغلی سمسور زیاته کړه چې افغانستان ته د کورونا ویروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې بشپړ شي. معلوماتو ته د ورلد میتروز معلوماتي پاڼې د شمیرو لمخې په افغانستان کې له 250 زیات کسان په کورونا اخته شوي، او له امله یې هم 2000 تنه مړه شوي دي، خو نارسمي شمیرې بیا چارواکو له دې لوړې ښودلې. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شوو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنی قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅه پیل کړي چې دغه کسان راخوشي شي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر 25 زیات کسان ښکته کړي او لزان سره یې بولي دي، خو وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون مندل باندې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټک خپریږي، او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلې. د وایروس دغه بدلون مندل بڼه تر اوسه 40 هیوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد بېلابېلو واکسینونو ته خلک پراخ لاسرسی پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د واکسینو د ویش پر لړۍ انتقاد وکړ او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوزه واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړي د یاد واکسین لومړنی دوزونه اخیستي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د روسیې د څېړنو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري 100 میلیونه روبل غلا کړي دي. د دغې دوسیې چې تېره ورځ پرانستل شوې نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي.
وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره همهاله دوی شروع کړی.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې کم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. دا ډول څرګندونې به د سولې د راتلونکو خبرو اغیز ونه کړي. د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخلو په دې اړه. دا به هم واورئ چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې هم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره مرسته وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به بیا هم د کورونا په باب واورئ چې د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم موندل شوی او دا ښیي چې دا ویروس د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي طالبان برید کوي او مسؤلیت نه اخلي. دا د دې ډلې د سولې په نوم د ستراتیژۍ یوه برخه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوری وښیي، څو د ده په وینا یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری واوسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده 6 ورځې وروسته، یعنی د راتلونکي سه‌شنبې په ورځ، بیا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوي د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا موضوع له کابل زمو همکار تعقیب کړي. نور جزئیات به انتری واورو. مهرباني.
ولسمشر وانی په کابل کې ورسته هدف ورژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار کونو د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې په نوم یې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، لدی بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقی زیاتوي لدې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي. سوله دې لارې دوی وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان به په دې کار سره د خلکو له کرکې پرته بل څه په لاس را نه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال
طالبان حمله کوي او بیا له خیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره همهاله دوی شروع کړی. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وسي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا چې د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل ډیری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي دي. طالبان بیا د افغان حکومت د اداره دوي د د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې د افغان حکومت کار بللی او په دې پیښو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې سولې خبرو سره تړلې بولي چې تمه ده د جدي په 15 په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې بیا ځلي خبرې پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره اخلي.
بلې مننه قدر من اوریدونکو. و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوه ستراتیژي ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. له کابل د سیاسي او حقوقي چارو پو فاروق بشر هم را سره وصل دی. بشر صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلام تاسو ته، اوریدونکو ته او نور هغه چا چې دا او سره ارتباط نشي.
بشر صاحب، د افغانستان حکومت پر طالبانو دغه تور داسې مهال پوری کوي چې شپږ ورځې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو مرکچیان بیا سره کینی. مخکې د دوی ترمنځ په خبرو کې ویل شوی چې باید دواړه خواوې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې پر دغو خبرو بد اغېز کوي. فکر نه کوي چې دا ډول څرګندونې به د سولې راتلونکي خبرې تر خپل سوري لاندې راولي؟
دا هم سلامونه. زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلي دي او تاسو په خپله نشر کړي دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سر په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډایرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو جلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو لخوا او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بلې،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمي نه دی پېژندلی.
بلې
بشر صاحب، مذاکرات چې دوی کېږي وایي افغانستان ولې سره بغداد کوي.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژني. دا د تیرو 19 کلونو یو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل وړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، تکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی ځای راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو سوله وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي وو چې دا اور کم دا غزي چرته په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي وو چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل زیات نشي دا انفجار او انتحارات حال دا ده چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کیږي دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو او نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو فلان چې که تاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ امریکایانو په ګونډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر سر
په لحاظ د دې چې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز دا سره راوړل شي غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به څه نه وي
لاند ک جواب راکې اوس راتلونکو سیشن بي بیا د دوړو لور ترمن د سولې خبرې پیلې څومره ورته امیدوار یاست چې دا زل بده خبرې ډیر وختونه نسی او یو نتیجه باور کی
از په دې آنلاین چې دا مذاکره کله چې دی په ګاګل هغه کې کړه لار باندې دوه کا وخت ونیو شپږ میاشتې وخت ونیو دا مذاکرات به د خپل کلو نه دوام کوي ځکه چې دوی د خپل هدف نه تر اوسه لا نه دي ترسیوي اماغه امارات اوس هم دی وايي امارات اسلامي د امارات اسلامي نه دي ترسیوي نه دي او جمهوریت دوی نه مانی حال دا ده چې افغانستان اساسي قانون او جمهوریت باندې ازادي د مطبوعات باندې ازادي د معلوماتو باندې ټینګار کوي نو د دې قبل دغه دوه مهم شې چې د حکومت شکل او د دینی مسایلو په ارتباط د ټول څه چې نتیجې ته ورسیږي د دې فکر کوم چې دا مذاکرات وخت پاموکي
ډیر مننه د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو چې د افغانستان د حکومت د نوي ادعا په اړه چې وایي طالبان برید کوي او مسولیت نه اخلي دا د دې دلې د سولې په نوم د ستراتیژي او برخه ده او هدف هم ده چې د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې کمزوري وخی او همې د نړیوالو په وړاندې ضعیف وخی خپل نظر سره شریک او ازادي لرو او ری هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وجو خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو د اسد الله لودین هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د اداري فساد له امله ساکاله وایي په شفاف ډول نه دی راټول شوی د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ نن ازادي رادیو ته ویل چې دا وزارت هڅه کوي چې د سیستم په الکترونیکی کولو سره له فساد سره کلکه مبارزه وکړي د هله څرګندوي چې د ترانسپورتي اوایدو په بانکي کېدو سره به وزارت کې د فساد کچه راټیټه او اواید به په شفاف ډول راټول شي د ترانسپورت وزارت د اوایدو پر راټولولو کې د فساد خبره داسې مهال کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه وزارت میلیونونه افغانۍ زیان کړی د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی هم د ترانسپورت وزارت د اندېښنې وړ بللی او تیر ورځ د بیناس پر مهال ویلی و چې د وزارت له فساد سره د مبارزې لپاره د نوی لارو چارو لټه پیل کړي د ترانسپورت وزارت مسولینو تر دې مخکې ویلی و چې د تیر کال واید 1.55 میلیونه افغانۍ تر رسیدل حال دا چې سږ کال دغه واید یوازې 80 میلیونه افغانۍ دی د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان کال په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات 15 فیصد کې زیات شوی د دغه وزارت ویان اکبر استمی ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د وریجو حاصلات 303000 متریک ټن وو خو د نوې سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50000 ټن په زیاتوالي سره دغه حاصلات 440000 متریک ټن ته رسیدلی دي نموړي ویل تیر کال د هیواد د شولې کروندې 1.28 هکتاره وي په داسې حال کې چې د نوې سروې پر اساس سږ کال د شولې کروندې د 1.05 هکتارو په زیاتوالي سره 1.05 هکتارو ته رسیدلې دي د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات د 1.99 مریز کال پر تله په 1.99 کال کې نږدې 15% زیات شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 15 پوله یو یورو درنوی افغانی او یا پولا یو انګلیسی پاوند یو سلو درې افغانی یو سعودي ریال شل افغانی پنځه سبهت پولا زر ایرانی تومان درې افغانی پنځه لس پولا زر هندي روپی یو زرو پنځه تلوخت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سو نه اوی افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحدو ایالاتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم پیښې ثبت شوي، او دا ښیي چې د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. نور جزئیات به ترې واورو. ملالۍ جان، مهرباني.
مننه
نوري.
تاسو چې او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژه شلو اروپایي، آسیایي او مدني ختیځ هیوادونو کې د دغه نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر تر 19مه تایید شوې. او ویل کېږي چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس دغه نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغه ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوی، او له همدې کبله دولتونه ارتوی چې یو دل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداری ورکړی چې ډیر خلک په دې وایروس اخته شي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای شي. د یادولو وړ ده چې یوه اونۍ مخکې برتانیې د کورونا وایروس د نوي ډول یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړی و. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو د جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د منځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټول اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبه په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15,000 کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره په نړۍ کې د سرایت په حال کې ده، خو تر اوسه پورې دغه نوې بڼې کوم مورد په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. په افغانستان کې هم د کورونا رسمي شمیرې یا هغه چې په کورونا باندې اخته شوي تقریبا له 50,000 زیات کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کورونا وایروس ضد واکسین هم افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره هم د کورونا وبا په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR هم پرون د ننګرهار د عامې روغتیا له ریاست سره یو څه مرسته وکړه. د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په دغو مرستو کې دوه وینټلرونه هم شامل دي. نور به د موږ د مشال راډیو د همکار پر دې راپور کې واورو.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو لپاره دي. په دې کې 9 کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی، او هند سانیټایزر دی، او دوه دانې وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن مونږ ته تسلیم شو. درې وړ روغتونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیس کې ورته جدا کړی دی، البته زمونږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت و هغه اوس جدا کېږي، دوی ته تسلیمېږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې دغه مرسته برابر کړی ده. امیدوارم چې همدغه سی هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي. دویمه څپه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو دهغی د برخې څخه ده. ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر دورانی په وینا په تیره یو میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې شپږ څلوېښت سلنه کسان په کورونا اخته شوي ول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سولې په اړه ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهیروي. خو اوس د کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو
مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو سزا نه ده ورکړل شوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمېر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمېر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې ښکېل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوګونه چلند کوي. ولسپانی ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ذکر سنځي ذکرې تر څول نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملی او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورځپاڼې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل شوي او دواړو ته سزا ټاکل شوې. خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار شوی چې اړتیا د څو هغه کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده، او هیواد دولتي ورځپاڼې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندېښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګه کړې ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو وروستي څرګندونې راخستل شوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. ورځپاڼې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوبۍ ته سفر کوي، نو دوی ته 3000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافرات ټکټونه په 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کرونا منفي 30 له ځانه سره ولري، هغه 30 هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافرو سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه دا ده چې تاسو نو مسلو چارواکو څخه او شرکتونو له مسلمانو سره خبرې وکړي په دې اخله، او هم له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله، ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روانه ده. خراب حکومت ولی خلک دې تر کړي چې د حکومت سي فاصله پیدا شي. یو خوا بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي، او بلې خواته وروڼه په افغانستان کې جنګ دی، جګړې دي، او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنی یوه بوجۍ وړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورد تخفل ول سوارې د سری غونډې خبره کوم. ورور راځمل مکتب چې دې څخه نه درې سره انداري منداري ما چې موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو دا ایله ورزول لري. ورور را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یې ښه دې را مکتب راځي چې نن ته بکان کې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یخ پکښې دي تاسو دا ډیر ډیر سپیډر مننه کوو.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی سوال او مطلب ته چې په نو لاس واخلي په دې جیم کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مور لګلی او کوم غوښتي وي بیا هم کولای شي چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې د ازادي رادیو لارې او ری خپل نظریات را سره شریک کړي کولای شي چې په دغه شمیرې خپل پیغام پریږدي 200 او 300 الله لودین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې دوی د ملکی کسانو او مدني فعالانو د غرض خبريالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غلې ونیول چې له یو کورې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنی قمندانې ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي د غلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت سره زر د قصبي سیمې کې له یو کوره وړي وو. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هلته د ولایتي شورا د غړو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې پیل کړي چې د دغو کسانو څراک ولګیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانیسته. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي.
د دې او نورو خبرونو ان تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته، یعنې د راتلونکي سیشن بې په ورځ به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې امپایل کړي. د سولې د خبرو باندې مو 25 دقیقې بحث کړی. د بحث زما همکار اجمل ان ترتیب کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودې ازادي رادیو په دې 25 کې بحث کې مو هرکلی کوم. سره لدې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نن پیل شي، خو اوس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوحه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان له ازادۍ او نسبي مدني ازادۍ سره راستر شوي؟ دا او دې ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون له لارې یو ځای شوي. دواړو ته هرکلی وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. ښکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دې افغانستان کې پیل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زه مړه وبللم. زه به د یوې عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده او معقوله ده وه چې د سولو مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاږل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترت کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
ښکلا زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوي، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه، په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو، او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپله شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تېرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تعمینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي، اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړي ده دلته.
مننه خلا صدران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مل خلا صدران هم وپوښتل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته یې په دوحه کې د پایل پرېکړه شوې، ولې په افغانستان کې د ننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، په وخت وخت چیرې د افغانانو په توګه زموږ لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بیرته په قطر کې وشي، په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، نو بیا هم مذاکرات بیرته په دوحه کې او لاندې سره د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو پایله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله په کوم ځای کې وشي، په کومو شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه سازي څوک وکړي، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی پیلي.
خلا صدران، خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې. په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وېرې خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، دا به ډېره یو سادهګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل فیصده تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکراتو کې برلاسي واوسېږي، د دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دا هم نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي، په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک یو چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هر ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یوې ښې پایلې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزادم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې
د سولی د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولی د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولی د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینې کورنۍ او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمې هېوادونه د دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک په داخل د افغانستان کې دي، د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت تا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لاله ثابته کړه، او دې ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته، ما دا ټول پورې راځي او طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي. دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل خبر کړی دی، بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نور کړي مطلب شي اعتبار افغانانو زیات شي په دې پروسه باندې، او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان هم ځینې واکونه بریزي جوګه لري شي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک وي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوې له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستي دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستوي وژنه او نامنوي کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخل افغانستان کې کوم جهاد نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېشن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویل ته اشیزې کوي، دوی مخربین دي د دې پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هېوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هېوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې، دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هېواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هېواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل مزید تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وو هل شي بیا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونو د سیمې او له سیمې باندې هیوادونو د رقابتونو ورته افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلان او سیاده دګر او سی مخواړو شي
ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې کرام شته هیوادونه سفرونه وکړه، دوی ټول په یو وخت د سولې له پروسې سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه ځین توضیحات ولرو، ترڅو دوی سره چې کومه اندېښنې پیدا کېږي هغه اندېښنې رفع شي او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کېږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو او دا باید
دوی ته عمل ثابت شي. مننه خغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو، روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سبوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږد مهاله ډول بیا دوی بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې بلاله مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او مستمی ګرځېږي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیکې همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې
په فریدون خوزون. تاسو ته بیرته راشو، مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپله د افغان ځوانانو له ډلې یې، فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. اوس موږ له څلورو لکو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېره ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې په دې بحث وشو چې مونږ په ولایتي کچه مرکزي کچه د ځوانانو د ښځو د مدني ټولنو د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو، او دوی سره باید مستقیم
بحث.
نو په دې باندې مونږ یو کار کوو، او انشاءالله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران، که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغې کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغې کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وسې کوم فعالیتونه کوئ دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت دی، مدني ټولنې، فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولې په سیاست کې، په پاکستان د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله وردس یو څه کېږي چې اصلا مونږ ته د مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوئ، اټکل کولای شئ چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي په یو چوکاټ کې، په یو دولت کې سره یو ځای، لاندې جواب او نظر مراته راکړي.
بلې، دا یو ځل تصور کوو، بلکې د لپاره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملاً سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی تر راشي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران، او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون، له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
خون صبریگی وایت څنګه وکم، زه صبر وما خون صبریگی وایت څنګه وکم، زړه می پتا پسې خوږیږي، وایت څنګه وکم، وایت څنګه وکم، صبر وما خون صبریگی وایت څنګه وکم. مجبوری بدا دا خوبیا دا محبت مجبوری، مجبوری بدا دا خوبیا
محبت مجبوری خودے کہیں تھا چار کی گی وایا سنگ وکم رم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایت سنگ وکم درد ڈیوے پوکھ کو بنے ساتم